السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو له لارې مو 2 ساعته موسیقي خبرونه اورېده، خو اوس وخت د خبرونو او راپورونو رسېدلی دی. په دې خبري پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې اکثرو غړیو په لندن کې د ولسمشر غني په وړاندې د غیر مسؤوله کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه وغانده. دا همارې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پیل شویو پوځي عملیاتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی او په 2 څلوېښتو بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خونسا کړي دي. نور راپورونه هم درته خبرو. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه مه هېروئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د 2 قومندانانو په ګډون 9 وسلوال مخالفان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. له ار څخه په خبره سوي اعلان کې راغلي چې ښاغلي غني له فساد سره د مبارزې د سرنګوالي سربیره دغه هیواد د دفاع له وزیر مایکل فولن سره د سیمې او د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې. افغان ولسمشر د بریتانیا له دفاع وزیر سره د پوځي همکاریو په ځانګړي توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو او محاربوي امکاناتو په زیاتوالي هم خبرې کړې. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره 2 ورځې وړاندې بریتانیا ته تللی و. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال بیان جاد فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دې 3 ورځني سفر کې د چین له صدر اعظم ولسمشر او د دغه هیواد له یو شمیر چارواکو سره په بیلابېلو 2 اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
ملاقاتونه
چې له چینایي چارواکو سره به یې ولرو په هغو مسایلو به خبرې وشي چې دواړو هیوادونو ته اهمیت ولري. سوله او ثبات د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی، نو طبیعي ده چې په دغو ملاقاتونو کې به هم په دې اړه خبرې وشي. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د دواړو لورو بحثونه به په امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو متمرکز وي. اجرایي ریاست وایي چې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې د کابینې له غړیو سربیره یو شمېر افغان سوداګر هم ملتیا وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د 2 قومندانانو په ګډون 9 وسلوال مخالفان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قومندان محمد ایواز نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل دغو وسلوالو تمرجوب له په مرکزی بغلان ولسوالۍ او د مرکز اړوند سرخ کوتل په سیمه کې هغه مهال واوښته چې په امنیتي پوستو یې حمله وکړې. ښاغلی نظري زیاتوي چې په جګړه کې 2 افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي او د سرخ کوتل په سیمه کې 2 امنیتي پوستې وسلوالو ته پرېښي. وسلوالو طالبان نو بیا دا کړی ده چې د ملي اردو دوه مرکزونه نیولې دي او سرتیرو ته درنه مرجوب لاړولې. ته د افغانستان الوان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
حزب الله ډلې په سوریه کې سخت ریزي وسلول د خپل یو وتلي قومندان په وژنه تورن کړل. د لبنان د غشویا سخت ریزي ډلې اعلان وکړ چې مصطفی بدرالدین پرون د سوریه د پلازمینه دمشق هوایي ډګر ته نږدې وژل شوی دی. دغه ډلې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی تحقیقاتو څرګنده کړه چې بدرالدین د دوی په اصطلاح د تکفیري ډلو د توپونو په ډزو وژل شوی. حزب الله ډله د داعش او القاعده په څیر د سنیانو وسلولو سخت ریزو ډلو ته دغه اصطلاح کاروي. په بیروت کې المیادین ټلویزیون چې له حزب الله سره نږدې اړیکې ری په لمړی کې ویلي و چې بدرالدین د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوې ده. د مصطفی بدرالدین وژنه حزب الله ډلې ته له 2008 میلادي کال راوروسته لوی ضربه ګڼل کیږي. په هغه کال د دې ډلې د پوځي څنګه مشر اومد مغنیا په دمشق کې په یو بمی حمله کې وژل شو. په قرغیزستان کې امنیتي ادارې وایي چې د یو پخواني وزیر په ګډون 3 سیاستوال د کودتا په تور نیولې دي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکیک کې د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې دا 3 تنه د 5 شنبه په ورځ نیول سوي او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول سوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیک بولا تالګار بیکوف چې پخوا د کرنې وزیر و، پخواني قاضي مارات سلطانوف او تورابای کولوبایوف شامل دي چې یو وخت یې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تمدید کړی وو. دې ډلې غوښتل چې روان میاشت په بشکی کې لاریون وکړي او له ولسمشر الماس بیګ الاتمبایف څخه وغواړي چې د مې تر ولسمې مخکې له واک څخه لاس واخلي. د اپوزیسیون درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول سوي وو لا نه دي محاکمه سوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته وویل د امریکا متحده ایالات په د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي. امریکا په نومبر میاشت کې اوکراین ته د $1 میلیارد په ارزښت د مشروط پور ورکولو ژمنه کړې وه. د دغه پور لپاره یې دا شرط ایښی چې اوکراین په اقتصادي برخه کې اصلاحات راولي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. سپین ماڼۍ پرون وویل چې جو بایډن په ټلیفون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې وکړې او د اوکراین لپاره د نیوی څرنوال د ټاکل کېدو سره د نورو اړتیاوړ اصلاحاتو در وصلو په برخه کې د دې لومړی ګام هرکلی وکړ. په اوکراین کې وکیلانو وړم ورځ د ولسمشر پروشینکو نږدې متحد یوری لوتسنکو د لوی څرنوال په توګه وټاکه. بایډن دغه ورځ د اوکراین له نوي صدر اعظم ولادیمیر ګرویسمن سره هم خبرې وکړې. ګرویسمن د پیسو له نړیوال صندوق سره د تعهداتو په عملي کولو سره د اصلاحاتو د ګړندي کولو ژمنه کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په وروستیو کې داسې اشاره ورکړې چې شاید ډېر ژر اوکراین ته د $1.5 میلیارد په ارزښت د پور هغه پروګرام چې په کیف کې د سیاسي بحران پر مهال ځنډیدلی و بیرته پیل کړي. په سپین ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره برک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پر ورځ تر غونډې وروسته یوه کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support
موږ موافقه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو. پر روسیې لګیدلې بندیزونو تر هغه وساتو چې یو پریکړلیک رامنځته کوو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار دی چې دغه موافقه بشپړې عملي سي. دغه شپږو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسیې تیری کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه او اټکل کېږي چې د یوروویژن د سندرو په نهایي یا وروستۍ سیالۍ کې چې نن شپه د سویډن په پلازمینه ستاکهولم کې کېږي سږ کال روسیه ګټونکې سي. د روسیې سرګی لازاروف په خپل هیواد کې د پاپ مشهور سندرغاړی دی. شایي چې ته یوازنۍ یې یا یو آر د اونلی ون سندره یې ګټونکې اعلان سي. په دې سیالۍ کې اوکراین او استرالیا هم تر نورو مخکې دي. د یوروویژن د 80 کلنې پر مهال به نن شپه 26 سندرغاړي د بریا په هیله خپلې سندرې وایي.
له صالح محمد صالح مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وپاړه هم کتلی شئ. ولسی جرګې په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسول کسانو اعتراض په کلکه غندلی دی.
ولسی جرګه پاسپورت خیر منطقي او اعتراض خیر مدني تعدادی از افراد ناآگاه و بیمسئولیت را به رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شدیدا محکوم می نماید.
دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې ګڼې لاسته راوړنې کړي دي.
په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي.
د هماره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علوم اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم اندرته خبريږي. افغانستان ولسی جرګه په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤلو کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه غندي او وایي چې دغو کسانو ته باید نړیوالو معیارونو له مخې سزا ورکړل شي. ولسی جرګې په دې اړه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په همدې ټکو یوه اعلامیه خپره کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان دا د پردیو لمسون او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. ولسمشر غنی د تېرې پنجشنبې په ورځ د برټانیا په یوه انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د یو شمېر افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې بیا وروسته د همدغو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمنځ خبرت را خوډه ورسیده. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې په نړیوالو معیارونو سره هغو کسانو ته د سزا ورکونې غوښتنه وکړه کوم چې د تیرې پنجشنبې په ورځ یې په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې ناوړه الفاظ وکارول. ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه چې دغه کسان پکې غیر منطقي او غیر مدني اعتراض کوونکي ښودل شوي ول. په دغه اعلامیه کې چې د موضوع په اړوند د ولسی جرګې د رئیس په لارښوونه د جوړې شوې بیړنۍ کمیټې یو غړي سالم محمد سلجوقي ولوست راغلي چې
ولسی جرګه د ولسمشر په وړاندې هغه غیر منطقي چلند او غیر مدني اعتراض چې د یو شمېر ناپوه او بې مسؤلیته کسانو لخوا وشو په کلکه غندي او له دولت نه غواړي چې هغه استخباراتي او احتجاج غوښتونکي غیر مدني نړیوالې کړې هم پرې نږدي چې د یو مقام په ترلاسه کولو سره زموږ ملي وحدت اغېزمن کړي. دغه کسان باید د نړیوالو معیارونو له مخې مجازات شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان دا د پردیو لمسون او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هغو کسانو کار وګڼه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لخوا روزل شوي دي. ښاغلی داود وایي چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غني افغانستان سره د پاکستان د تیرو 3-4 لسیزو پر نادودو خبرې کولې چې له ورته یو عمل سره مخ شو.
ولسمشر د لومړي ځل لپاره هغه واقعیتونه چې پاکستان په تیرو 8-10 کلونو کې د افغانستان سره څه نادودي کړي دي په دې رڼا چوله، زه فکر کوم چې یو شمېر کسان په افغانستان کې په دې 15 کلونو کې د ایران او د پاکستان د خوانه روزل شوي دي. کله چې دوی پوه شي چې یوه موضوع د ملي ګټو په محور څرخي داغي په وړاندې باندې نورې باندې لټه.
خغله داود په دې برخه کې په لندن کې د افغانستان سفارت هم پړګنی وای چې تر دغه کانفرنس د مخه یو مظاهره هم شوې و او باید د وضعیت د کنټرول ترڅنګ په دې اړه ولسمشر په مکمل ډول په جریان کې شوې وای. ولسمشر محمد اشرف غنی له تاجکستان څخه د لندن په لور تر سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ د لندن په یو انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د یو شمېر ازارتوک مفغانانو لوتن د خبرګونونو سره مخ شو چې ویل کېږي د دغه انتقاد دونو پر مهال د کلام افات هم ونه ساتل شو. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خبري شوې لیدل کېږي چې ورسته به د یادو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمن خبره ان تر اخوډه پوری رسیږي. د سیاسي چارو کارپوه سخی محمدي وای دا د بیان د ازادۍ څخه ناسم تعبیر دی او په کار د چل د غاصل څخه په استفادې چاته سپکاوي و نشي. ازادي
بیان په عنوان یک اساس
د بیان ازادي او منل شوی نړیوال اصل دی، خو د یو لړ اصول او ارزښتونو په چوکاټ کې باید قاعده مند شي. یعنی موږ د بیان ازادۍ څخه په استفادې چاته د سپکاوي حق نه لرو.
خو خغل محمدی بیا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ولسمشر د امنیتي ساتونکو دریس هم انتقادوي وایي چې په کار و د فزیکی عکس العمل پر ځای په نورو لارو فکر شوی وو. ویل کېږي چې دغه جریانونو اصلي لامل د توتاب د برېښنا پروژه ده چې د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. تر اوسه د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې. په دې وروستیو کې لانجې پر دې دي چې وډله خلک غواړي د برېښنا د غمزي د سالنګ له لارې وغځول شي، خو بل ډله بیا وایي چې نه د مزیدې پر بامیان تیر شي. حکومت یې تخنیکی دلایل له مخې آسان لار د سالنګ لار ګڼلې ده. خو ولسمشر غنی ویلي چې لاسیایي بانک سره خبرې کړي او د بامیان ولایت د خلکو د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو لپاره جدي اراده لري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو د افغانستان دفاع وزارت د مرستیال ویان څرګندونه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو لخوا د شفق په نوم عملیات په بریالیتوب سره روان دي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنیش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د هیواد په 200 بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خنثی کړي دي. ښاغلی رادمنیش زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو د شفق عملیاتو له لارې د طالبانو عمري عملیات له ناکامۍ سره مخامخ کړي. مرزی احمد زیل خغلی رادمنش سره مرکه کړی او په سر کې د شفق عملیاتو د لاستراوړو په اړه پوښتنه کړی.
دا نن 19 عملیات په دیار لس ولایتونو کې د شفق تر چوکات لاندې په افغانستان کې روان دي او موږ ډیر ښه لاستراوړنی لرو. مثلا په هلمند کې د طالبانو دوی د ذکر مرکز او یو زندان پننګرهار کې د داعش رادیو او تعلیم تربیه مرکزونه او همدارنګه په نورو ځایونو کې مثلا په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي. تاسو خبر یاست چې په کندوز، بغلان، بدخشان، فاریاب او کونړ کې مونږ وتوانیدو چې د دشمنانو پر پټنځایونو کې ډیر ښه گزارونه ورکړو. همدارنګه د علی حیدر په نامه د یوسف رضا ګیلانی زوی آزاد کول هم د هغه اپراسیونونو له جمله څخه ده چې د شفق عملیاتو تر عنوان لاندې مخته تللی.
راتمن شیبو بخیده د شفق په نامه عملیات چې پیل شوې دي په دو کې مخالفینو ته څومره مرګ ژوبل تر اوسه پورې په کومو سیمو کې اوختی ده؟
پسلها و نفر ده دشمنانو په فاریاب کې، په کندوز، هلمند، کونر او نورستان او همدارنګه په ننګرهار کې د منځ تللی او همدارنګه د دوی پلسها و پتنځایونه د منځ تللی دی او اوس هم د مونږ عملیات په ډیر بریالیتوب او شدت باندې روانه دی.
راتمنه سی ویل کیږي چې ځینې وخت مخالفین د کورنۍ څخه، فامیلینو څخه، د کورونو څخه استفاده کوي، د عامو خلکو څخه. تخه کله چې افغان ځواکونه غزاینو کې د مخالفینو په ضد په مختلفو ولایتو کې عملیات کوي، د ملکی کسانو ژوند څومره مسوند ده؟
دا د مونږ اهمه موضوع ده، یعنی ډیر مهمه ده چې مونږ د افغانستان د خلکو، د ملکی خلکو ژوند وساتو او د دوی ژوند خوندي وساتل شي. نو د مونږ عملیات په همدې هدف باندې په ډیر احتیاط باندې روانه ده او مونږ احتیاط کوو چې د خلکو ژوند خوندي وساتل شي. او خوشبختانه چې د مونږ د عملیاتو په لړ کې د ملکی خلکو ژوند
تاسو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند ویل د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. په کندوز، ننګرهار، هلمند، بدخشان، کندهار او ځینو نورو سیمو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ له هغوی نه د هغوی فعالیتونه په 240 بیلابیلو سیمو کې خونسا کړي دي او هغوی نه دي پرېښي چې د ډیرو او چې ډیر پرمختګ وکړي. په ښاغلي رادمنش همداراز وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو مهم عملیاتونه هم له ناکامۍ سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د آزادی رادیو خبرونه په آزادی رادیو ټکی اورګ وی پانه هم اوریدل شي. همدارنګه facebook.com/azadiradio د آزادی رادیو د پښتو فیسبوک پانی آدرس ته تازه خبرونه، راپورونه او د هغه راپورونو ویډیوګانو لینکونه په دغه وی پانه په دغه فیسبوک پانه کتل شي چې د آزادی رادیو په اصلي وی پانه کې خبريږي. اوس محمد شود اطلاعات و فرهنگ وزارت راپور ته د افغانستان اطلاعات و فرهنگ وزارت د علوم او اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او کلتور وزیر د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه کوي د ملي ژبو د غنامندۍ ترڅنګ د ژبو د ساتنې په برخه کې هم جدي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې د علوم او اکاډمۍ مسؤلین وایي د شوې هوکړې پر اساس به د دری او پښتو ژبې د لیک دود په برخه کې جدي هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي پښتو او دری ژبې د بهرنیو ژبو تر فرهنګي اغیز لاندې دي، خو دوی د علومو د اکاډمۍ په همغږۍ هڅه کوي د دغه اغیز مخه ونیسي. عبدالباری جهانی په همدې برخه کې د شنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ سره د هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته وویل چې د علومو اکاډمۍ د علمي، سیاسي او فرهنګي موضوعاتو د نشر مسؤلیت لري او دغه اکاډمۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
د پښتو ژبې د معیاري کولو یا مثلا د دری ژبې د معیاري کولو، خصوصا بیا پر دری او پښتو ژبه باندې د خارجي يرغل د مخنیوي لپاره دواړه هم د اکاډمۍ علوم مو هم د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې به کوشش کوي، په دې برخه کې به همکاري سره کوي.
ژبه د افهام او تفهیم یو له تر ټولو مهمه وسیله ده چې د وخت په تیریدو غنی کېدو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک کابو په ډیر شو ژبو خبرې کوي، خو د خلکو ترمنځ مروج ژبې پښتو او دری دي. په وروستیو کې خلکو له دې کبله پر ځینو رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د پښتو او دری ژبې معیاري بڼه نه کاروي او تر ډیره د نورو ژبو له لغتونو استفاده کوي. په همدې حال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي چې دوی د پښتو او دری ژبو د لیکدود لپاره بیلابیل قاموسونه جوړ کړي او دغه قاموسونه به ژر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري نشر شي. دغه اکاډمۍ رئیس سوریا پوپل وایي چې د آریانا په نوم دغه علمي قاموس له بشپړېدو وروسته به چاپي بڼه خپور شي او خلک کولی شي په انټرنیټ هم ترلاسه کړي. نوموړي وایي
اکاډمي علوم افغانستان پلان درلود چې بالای شي.
د افغانستان د علوم اکاډمي پلان لري د پښتو او دري ژبو د واحد لیک پر رامنځته کولو کار وکړي. د آریانا دایرة المعارف دوم پړاو هم بشپړ شوی. هڅې دا دي چې دغه کتاب په انلاین برخه کې هم کار وشي.
آنلاین کار وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادان وایي که څه هم دغه قدم وروسته اخیستل شوی، خو بیا هم د ژبو د پرمختګ لپاره ګټور تمامېدای شي. د کندوز د ژبو ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالمجید وایي دا هڅې به وخت ونیسي، خو که جدي پام ورته ونیشي د وخت په تیریدو سره د افغانستان ملي او رسمي ژبو له بهرنیو ژبو لا ډېرې متاثره کېدای شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورک ویبپاڼه هم کتلای شئ. همدارس تاسو کولی شئ ازادي رادیو په ټویټر هم تعقیب کړئ، فیسبوک پاڼه هم لرو. په دغه ټولو ځایونو کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو ورستي لینکونه او تازه خبرونه لویږي. اوس په هم ورشو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې اسدالله الودین لوستې دي. البته ډېری موضوعات په اداري فساد او د کاسا زر پروژې په پرانیستې باندې په نننیو ورځپاڼو کې لیکل شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره په لندن کې له فساد سره د مبارزې په اړه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او د کاسا زر پروژې د کار پیل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورسپانه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوه ناعلاجه ناروغي بدل شوی دی. په مطلب کې راغلی چې اداري فساد ټولنیز او اقتصادي ستونزې زیږوي او همدې پدیدې په افغانستان کې پراخه وده کړې ده. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید د فساد د مخنیوي لپاره مافیایي ډلې له منځه یوسي او د دغه کار لپاره یو پیاوړې ځانګړې ډله جوړ کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د اداري فساد د موجودیت په اړه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې دا شرم نور د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلی چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن له کانفرنس څخه مخکې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیوادونه وبلل، خو د دواړو هیوادونو مشرانو برېټانیا هم په فساد کې ښکېل وبلله. په سرمقاله کې راغلی چې د افغانستان فساد کورنۍ او بهرنۍ اړخ لري او د فساد ریښې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نورو بهرنۍ هیوادونو له حضور وروسته پیاوړې شوې. د سرمقاله لیکوال ویلي ولسمشر ته پکار ده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړي. دا ځکه چې اوس هم خلک په ادارو کې رشوت ورکوي، دولتي څوکۍ او د کاروبار جوازونه پلورل کیږي او ګمارنو کې هم روابط په پام کې نیول کیږي. انیس دولتي ورسپانې بیا د کاسازر پروژه د کار پیل ته خپل سرمقاله ځانګړي کړي او لیکلي دي چې دغه پروژه د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو ښه بیلګه ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه د قرقیزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته انتقالوي چې څه باندې 1500 کیلومتره له افغانستان څخه تیریږي. د سرمقاله لیکوال ویلي دا پروژه افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډیره ګټوره ده او په ورته وخت کې ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ملي ارمند رسپانې به د همدې پروژې په اړه د اجرایي رئیس عبدالعبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي سره له دې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم د لویو پروژو د عملي کولو وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې په دغه پروژې باندې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي چې 526 میلیونه ډالر یې نړیوال بانک ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې 1289 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې پرون هم اوریدلی دي د افغان رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالي پیل شوې دي. ازادي رادیو هم په دغه سیالي کې لوبيږي، یو ټیم لري او پرونی یو لوبه په ډېر لوړ امتیاز ل د افغان جرنالستانو له فدراسیونه ګټلې و نن هم لوبه و او ویل کیږي چې دغه لوبه زندیدلې ده همدا شی به د ازادي رادیو خبريال او تکړه کرکټر حدیث پردیس لمون سره د ټلیفون په لیکه ده خغلې پردیس تړي مشه په خیر اغلې لوبه مو ولي و زندیدله
مانونه سنګزی صاحب سلامونه تاسو ته د رادیو قدر منوریدونکو ته سنګزی صاحب باران شوی وو او د باران لوځي کله چې مونږ راغلو میدان ته د کرکټ پیچ آماده نه و د دې لپاره چې باید لوبه وشي لاغي نو وروسته بیا د دواړو لوبډلو مشرانو سره په تفاهم پرې خدا چې وشو چې د لوبې د ترسره کېدو امکان نشته او موږ د اصول لمخي دواړو لوبډلو ته یو یو پوینت ورکړل شو چې په دې ترتیب باندې دغه پوینت په ترلاسه کولو لکه څنګه چې تاسو مو ته اشاره وکړه پرون ازادي راډیو په لوړ توفیر باندې خپل لومړنی میچ کتلای وو او یو بل پوینت مو اخیسته چې درې پوینتونه ترلاسه کړل او دغه درې پوینتونه په ترلاسه کولو د ازادي راډیو ټیم سیمی فائنل ته لاره پیدا کړه.
د نن ورځې لوبه له کوم ټیم سره او څه فکر مکاو چې څومره ورته آماده وي چې دغه لوبه هم د تیر په څیر باندې وګټي؟
سنځه د نن ورځې لوبه مول شمشاد نتورک ټیم سره واچ دا معمولا شمشاد ټلویزیون جرنالستان په دې ټیم کې راټول شوی وو او دا ټیم په دغه ګروپ کې چې موږ لوبې درلودې دا ټیم ترنورو ډیر پیاوړی او غښتلې ټیم خو موږ هم خپل تیاری او امادګي درلودل او په دغه ټرنر کې کله لومړنۍ لوبې ته کتو چې موږ په ډیر لوړ توفیر باندې لومړنۍ لوبه ګټلې وه یو څه فشار په دوی هم وو او چې قوي ټیم هم له شمشاد نتورک سره مو لوبه وه خو په هر حال باندې د باران له وجې دغه لوبه ونه شوه او د دواړو لوبډل مشرانو په تفاهم سره یو یو پوینټ دواړو ټیمونو ته ورکړل شو او ازادي راډیو سیمی فائنل ته لاره پیدا کړل دوه درې لوبو ترسره کېدو وروسته چې دا نور ټیمونه یې کوي بیا به سکیجول کېږي او دا نور لوب د سیمی فائنل ترسره کېږي.
ښه، د ازادي راډیو د ټیم مینیجر څه وایي چې لوبې ته به ښه تیاری نیسي د سیمی فائنل د ګټلو لپاره که څنګه؟
بله، او د چون اوس یو بلې مرحلې تازه مرحلې ته چې سیمی فائنل د تبن په سیمی فائنل کې هغه ټیمونه راځي چې معمولا یعنی د نورو نه پیوړي ټیمونه وي او د دې لپاره ضروری ده چې باید هغه لازمي تیاری ونیول شي. د ازادي راډیو د ټیم مشر او کپتان امین مومن صاحب یعنی لاول نمو اندا تصمیم چې موږ باید په دې ټورنمنت کې لومړی لوبه موږ ډیره خو ګټله تصمیم دا و چې نن هم باید لوبه وګټل شي چې ډیر په لوړ توپیر باندې او په خو مارجن سره مخ ته لاړ شو. نو د نورو د سیمی فائنل لوبو لپاره هم آمادګي او چمتووالی لرو او ان شاء الله چې کوشش کوو چې د دې جام کې موږ خلاص راوړنه ولرو.
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس کور ودان و موردل چې د ازادي راډیو او د شمشاد ټلویزیون ترمنس نن د کرکټ لوبه د باران لامل زندیدلې او ازادي راډیو د ته پام چې تیر لوبه په لوړ توپیر غټلې و یو امتیاز لنن لوبي واخیسته او پوره دوه امتیازونه له پرونی لوبي واخیسته او په درې امتیازونو سره سیمی فائنل لوبه ته ودا لمړی ځل دی چې درسنۍ او د کرکټ ټیمونو ترمنس لوبي کیږي چې ټول پکې جرنالستان لوبيږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس مهم مرشل خوست از موږ د خبريال نجيب لالو خيل را لګلي راپور ته د خوست په اسماعيل خيل او مندوزي ولسوالي کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شوه. زای چرواکي وي په د خارګوټي کې به 215 خونکو ته یو یو نمره زمکا ورکړل شي. نجيب لالو خيل په دا رپور جوړ کړی.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادیږي د خوانځیو پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوی دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې ویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو زمکي په پام کې نیول شوې دي.
خونکو کې 215 نمرې دي د څلور ولسوالۍ او صدان په کې نمرې اخلي اسماعیل خیل نه در شاپور دوامند او د سپیر ولسوالۍ په اوله قدمه کې شهدا دي او دوهمه قدمه کې خیان دي په دریمه قدمه کې هغه صدان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې ورسته کې د افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی په مستقیمه لارخونه د هیواد په کچه حادثه پیل شوی ترڅو د حکومت غصب شوی ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو له منګولو آزادي کړي. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی ترڅو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کړي. نوموړي د خونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بالخصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن یې تاسو ګورئ عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنه لرو.
هغه شمېر خونکي چې د سماوات په خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږې تسالۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجراتا په ښه شان دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد خرګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه سری مخکې هم پرانستل شوی خو سیمهوالو او دعوهګیرو قومونو یې د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړي دي.
اوس به هم ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وایي.
افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوه قمندانانو په ګډون نه وسله وال طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. حزب الله ډلې په سوریه کې سخت دریځ وستوال د خپل وتلو قومندان په وژنه تورن کړل. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکران ولسمشر پیترو پریشونکو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د اداري فساد پر ضد اصلاحاتو لپاره اوکران ته د درې مشروط پور ورکولو چاره چټکې کړي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی اورګو پانا کتلای شئ.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وروسته لدی چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل څېړنه بشپړ کړه وویل چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د شوال په هدف به افغانستان ته د نورو پورونو پر ورکړي خبرې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دي. دغه سازمان وایي چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب سره پلی کړی دی. د پیسو نړیوال سازمان یا IMF هیله ښودلی چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% وده وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د توازن د برابرولو په هدف د پرمختګ په نوم په یو نوې اقتصادي ستراتیژي کار کوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زیا ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ستراتیژي په مرسته به حکومت د اقتصاد په برخه کې خپل لومړیتوبونه مشخص او یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه به جوړ کړي.
دغه ستراتیژي کې موږ د افغان دولت پلانونه چې د راتلونکي کلونو لپاره لرو باندې بحث کوي او همدارنګه تر ټولو عمده موضوع دا ده چې پر هغو لارو چارو بحث کوي چې څنګه موږ کولای شو وارداتي افغانستان یو صادراتي افغانستان باندې بدل کړو، یعنی د تادیاتو بیلانس یا بی او پی مو منظم شي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه اقتصادي ستراتیژي به د وارسا او بروکسل غونډو ته چمتو شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې معیاري ترانسپورتي سیستم د رامنځته کولو په هدف یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د ترانسپورتي قوانینو د نه مراعت کولو، د معیاري بسونو د نه درلودلو او دولت د مالیه نه ورکولو له امله 228 ترانسپورتي شرکتونه تړلي دي. ښاغلی کوانچ وایي چې پانګوالو ته به د معیاري ترانسپورتي خدماتو د شرکتونو د جوړولو په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني شپته پوله، یو یورو 8 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 548 افغاني.
اوس به هم ورشو یو مرکې ته د سولې علي شوراوی د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسلوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې علي شورا ویلي چې ښایي د یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. د سولې علي شورا له غړي شهزاده شاهد سره صالح محمد صالح په دې اړه مرکه کړې.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید عمده سي دي چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار سره په راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وژنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار سره یو مین لري او حکمتیار سره دا وایي په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار سره راضي خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د غوی همکاري زیاتېږي. د بل پلوه په خپل حزب اسلامي او افغان شمول غوند او د حکمتیار سره پراتلو شاید د غوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولای شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بل اخرم دا مشکلات او ستونزې په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازي یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکی هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او تاسو ذهنیت ته مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بله، ځینو ټولونو او ځینو فعالانو بیا د سولې دغه هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسی، اول باید د محاکمه سي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خند کېدلای سي د دغه هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډیر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تفوس وشي. ولدا جنگ خود یو طرف نه نه شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه او ډلې او مشران او کله ما هم قرار دي چې یو واقعا یو کی یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغه شرایط برابرېږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او گذشت وشي او یا عقل عبدی کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. وس که منګه په دې اصرار کوي چې څوک جنگي جرایم باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسول دی، نو ډیر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ته ډیر عالم بردار غني دفاع کوي چې وي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خراب شي.
اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستي یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوس شوی یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي یا نور افغانان سیاستمداران سیاسي آزاد یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپله پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډیرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډیرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید سپاه نه حل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای شي په همدغه د می میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزو کمیټې پنځمه غونډه ترسره شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو نتیجه کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کیږي او ښه نتیجه ورکړي.
د سولالي شورا له یو غړي شهزاده شاهد سره مو د ازادي روډیو خبريال صالح محمد صالح مرکه اوریدل چې د حزب اسلامي لاسته سره د سولې د خبرو د بریالي کېدو په اړه کړي وي. د پروګرام په شیبو تر رسیدو د تاندې څنګه او حقیقت سره د پروګرامونو په دوی منیمه کې خبري ګیل لمړی حقیقت سره د قسیم سولمل په کوربه توپ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت سره په پروګرام کې داونه زمو شمکار اسدالله الدین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردک سره مرکه کړي.
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلی کزموږه غاغوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتی وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې د موږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتی قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې امانګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنې سره، د کندوز امنیتي وضعیت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه وه، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ودوېږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شنډ کړي، څه ډول شنډ کړي، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟ موږ حکومت شمال شهر کندوز کې چې د الفین صاحب
ولې په دې کې عملیات درلود، هم زمان موږ تغییر موقعیت وکړه، تجدید قوام وکړه، په هماغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې هغه ځایونه ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دوی حملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
دا اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو هغه دوام لري، او نور د عملیات په اطراف دې کې چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته مو ډېر موافقتونه درلود، د دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دی،
جنرال صاحب که وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څه وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي، داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالی ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل، او بیا د دې وختو کې د دې جرات دوی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف کې کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملاً د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بعضې دوی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، صلاح مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دوی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصوخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په کندوز کې دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي، او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوی دی هغه کوم د خارجان موجود و خارجان اکثر د هغه مناطق دی چې هغه د ترورستان سلال لري او ترورستان مایاکوي حتی من هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي سلا ورسره کوي ټریننګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نویات څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلی او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سګنی کال د سکوت نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوي سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت موږ ډېر قوي شوی دی. د کلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشپی تیاری را غلی دی، هم در اخی زی پیسی دوازده پا نام بانده کشپی تیاری دی که سواک پرواز که اطفون مختخی کوزینات سرای خی اغا برا لوه دقی ندی ای بیستنو پا نام بانده تیاری دی که بمباز کولشی و شپک دیر شده و وصله دی زان اصلا انتقاله وی دقا طول سبب دیده شد چی دخپن تموک تلفات وروانه ولی.
بله، دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه او په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي، د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایي پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغېزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړې ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
خو دې داسې اوس مکمل صلاحیت درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پولیس استاز دی، د جنګ قمندان لوی درستیز دی، ستل درستیز دی، قرارداد ستل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله فیدل خو بل تبلیغات و چې سرپرست یو چیرې درالې کې چې قرارداد وزارت د دفاع او ستل درستیز پلانګذاری کوي، د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته، قمندانان قلوردو موجود و، هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول، اردو تکمیلېدله په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قمندانان او ډېر غټ خلک څه دي چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زره سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې.
کورم آباد د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو، د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرام شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې، نو د ما خواهش دي دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت ورخطا نشي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي، او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولې ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیګلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغه مجبور شي تاسو په اصطلاح شارټ لیست کړي او ورومو غواړي؟ همزولو په نننې تاندې څنګه کې مو دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې نو نننې خبرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته در سره کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو دوستانو سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټه مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي، دغو دوو ځوانانو ته وکړو.
زما نوم زکیه علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره ده، ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپلو زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلی. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغو د پخلي دپاره مقابل لوري اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور. فقط سی وی خو زه عموماً لږ زره اوږده جوړوم. اوږده خاطره چې زیاتره د خارجي موسسات چې دي دوی په دې لنډ سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څومره چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده واوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسعوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ ته سی وی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربه ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
زین الرحمن پښتون، احمد الله موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبد الخالق ساقی خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کیدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله مرلیکی، یو ورځ مې خپل ملګري ته سی وی لیکله چې ډېر دروغ یې را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو ډیرو پښتنو ته بې ځوابه پاتې شوی و. حضرت الله پښتین د سی وی په اړه تفصیلي خبرې لیکلي او په سی وی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سی وی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
خانو ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي یا په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سی وی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانکزی راته غږېدلې چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سی وی یعنی ولې مستردېږي؟ بعضې د سی سی ګرامر او سپیل او نوښته ټایپ د مسایل دي سی نه. اکثره کسان د سی راخلی سی هغه دی یو ټیور دی بل وظیفې راخلی، د لپاره خپل سی وی زیات تولانی وخی، التی اچوالی سی د پوزیشن سره نه خای، یا مثلا هغه کارونه دی نه کړي، معلومات دروغي، نو دا هم باید دی کیږي سی د تاسو وی ریجکټ. بل موضوع دا سی وی نه ډیر وګدي، هر پوزیشن نه پاره سی اوس ګوري 500 نه تر 300 پورې لا زیات سی وی نه راځي. کوم کوم کسان سی سیویان مرور کوي، هغه کمیټه سره جوړیږي. د سیویان مرور غوښتنې دومره وخت نه لري، هغه ډیر وګړي سیویان باید دې کې چې تا ډیر ډیټیل ورکړي. هغه کوم کس مرور کوي د سیویان غوښتنې قابل د علاقه مندي نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 200 مختلفو ادارو کارکونکو په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سیوی ورلګلې، خو اوس په څه کې لمندې د تخپل سیوی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سیوی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کارو کوم، په دې برخه کې تاسو ورته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په ما برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خو هیڅ شی د کوم شنه سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 200 سو پوری ځوت په مسیوان لیګل یو دا تقریبا شپږ وې مشت پوجریان کې تر تخې په ټوله کې په دې دوه لسو کې به یو دوه ځای کې شارس لسو یو ما یې زنګ راته غل نور تقریبا لس ځای کارونه شو.
همزولو که د خاغلی ناوک خبرو ته ځیر شي وې، نو په خپل سی وی کې لومړی ځای خپل پیژندګلوي او څلورم ځای خپل کاري تجربه ته ځانګړې کړې وو. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سی وی کې کاري تجربه ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي او د کاري تجربه پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقه پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخدامون کیدا، هغه ته کوم شان محمد دا قابل دی توجه نقطه را. دې سروې په اساس باندې هغه وایي چې اوله کې سره مخکنی تجربه کاري، مثلا چې دوی په کوم بخش کې کار کړي، دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. 50% د پیسې دې په حساب باندې دي تقریبا فوکس په دې وسیدې دې سړي تجربه په دې بخش کې ستاره کې نهسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاک معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل، دا مسل دوی په اخر کې دې باندې کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دا غوسنۍ پوزیشن دا ستاره ډېر لا سره وړنې لري، دا مخ ته راوړه. لوس نشاته باید لاړ شي. اکثره دې څه کېږي چې هغه هغه په خوانی کارونه سره څنګه شروع کړي، هغه په دم کې راولي چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه نه، هغه قابل توجه
دومره نه ګرځي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. محمد تواب ستانکزی وای دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سیوی کې ده ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه د استفاده کې هغه مثلا ډونر ما سي یا ډکشنری نه راخستی کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخبل او سیلی دلی یو سیوی راخسته ده مثلا بل جنې کاپی کړی ده ته بدون دې سه هغه ارتباط وخی پوزیشن پورې ډیر مشکلات منګه ګورس په ګرامر کې دي. مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکل، سپیل چک نه کړی، نو دا چې وګورئ یعنی دومره چې ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غوړې وظیفه ونه سي مثلا دې سره دومره رعایت نه کړی، تا زحمت نه دی وستل، نو تا باندې هغه نفر باغ کې ولا دماغ په کار کې ومن دا نه غیړي کوي. دا سره یو غلط تاثیر غورځي یا څوک سي استخدام پروسه مخته دی ولا دا سره د کار نه ده، یعنی زحمت کاش نه ده.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپل لاسته راوړنو او زده کړو برخې باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغه نه اهمیت ور سي دا دوی ته لاسته راوړنې دي که یو ریسرچ یې کړی مل لاسته راوړنه ده، یا مثلا ایوارډ اخیستی یا چیرته مثلا ناول نمبر باندې راغلی یا د خچاله طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیستی، نو دا ډېر ښه مهمه ده چې دوی ولیکي چې دا نه مل لاسته راوړنې دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه چې موږ څه شي لرو، موږ څومره درس مخته ویلای دا او په زمونږ کې کوم اضافي سکل لرو لکه د کمپیوټر سکل سو د زبې په بخش کې سو دریوري سواله یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقي دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته. څوره اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده، نیټیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمی ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای شي سی وایس چې په دغه ژبه باندې په خانه ژبه یې مثلا ګډ لیول. بعض خلک چې آر شي ایکسلنت ایکسلنت لیکلي، خو بعضې راسي په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیلا یا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي، نو هغه په خپله د دې هغه منفي خواته بیا مطلب دروغ دی ویلي. په دې کې ډېر احتیاط پکار ده.
د همدار ازوای همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شمیرې او ایمیل ادرس ولیکل شي او د ځان په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت، هدفونو او ارمانونو په اړه لن معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل سی وی سره کور لیټر، اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی ویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي چې تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندی ورقه باید ولیکئ. سباغي کې ډیره فوکس یا ډیره توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي چې اپلیکیشن دغه پوزیشن ته زغړم سی وکم. دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي، یا مثلا دغه خپل درخواستي سي ده توجیه کړي سی ولې اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن اعلان کړئ چې مشخصات سره د ما دغه مهارتونه دي، دغه تجربه کاری په دغه 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 برخه کې لرم، فقط ډیر پښورده لته هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواست
ملګرو. دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار پکار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلی نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې که سی وی مثلا یو لګانه بلې وګورو، دا لکه مارکیټینګ غوندې ده. سمنګ تاسو د خپل د وظیفې یابي لپاره یو مارکیټینګ کوو، نو د دې لپاره ډیر ضروری ده چې دغه مختلف بخښونه سي دي د ډیر خوب مرتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخښونه باید پالاب سي، لی اوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضح او څومره سي زحمت وستل ساوي دغه په صحیح جوړولو باندې امغونه سي ده، هغه څوک سي د مرور کوي امغونه غسر کومه کوي چې باید علاقه مندي وګرځيږي. نو موږ د دې لپاره چې وي سره کومه کړی خپل ځان سره کومه کړی، نو باید په خپل سی وی باندې په فارمټ یا په لی اوټ کې ورته وایو ډېر به زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیدي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په اړه کې لن معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوې خصلت په اړه له هغه پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد اواب ستانګزی ځوانانو ته یو بل غټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کړي ته لکه پروژه غوښتنې دا فکر وکړه چې کله دغه پروژه دغه ضرورت څو کاله تجربه غواړي کوم ساته ته تعلیم غواړي او کوم مسلکی محتویات باید ولري ته لیکلې سي کمپیوټر سکل دی لنګویج سکل مې په دې ساته پکار دی په دې بحث کې دومره کاله تجربه مې پکار دا شم به ټول مطالعه سي بیا موږ قضاوت وکړو آیا زه دغه پوزیشن یا دغه وظیفه محتویات پر کوی سم کنه کړي ماستری وختي او موږ تاسو لیسانس وسو باید اپلای ورته نو که زه پته خپل دي درخواست کوون کې د وظیفه ته دغه نامه دی کې مطلب ضرورت دغه پوزیشن پر کوم تعلیمي تا باندې د تجربه نگانه پکار دي هغه تا مطالعه کړی نه دی وانده سی سی وی ولېږي که محتویات پر کوي سو باید نو د هر بخش لپاره خو هغه خپل سی وی امغه سره برابر کړو د سینه د سی وی سی وی موږ جوړ کړی ورته لګو نه د هر وظیفه اپلیکیشن لیټر سره کې باید دغه وظیفه مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي کله چې په وظیفه کې د تاغ مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یې از مسلکی و ډیر مخته کوي ته خپل سی وی اجست کړي کله اجست نه کړه د تا هغه انتخاب باغه رقمي دي چن سنه
ولې ولې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب زانان مې پردې مزګورې مړوشي.
اردوونکو په دې هیله چې د دې تاندې څنګه خبرونه خیر در رسیدلې وي د یوې قوي او خېسي وي د جوړولو په لارو چارو لاخه پوښي وي نننې خبرونه پای ته رسوي.